السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې تاند څنګ او درسي ساعت اوریدلی شئ. په تاند څنګ کې درته د ځوانانو اړوندې مسالې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. هیله ده دا دواړه خبرونې را سره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای واده طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړی ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پانل لیکلی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 90 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له لوږې سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویه اداره ده. د طالبانو حکومت د 9 نورو ولایتونو لپاره هم د دیني عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکنډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په غبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېګه، د سره زموږ نورم پروګرامونه د دې سلسله کې مونږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقی، غیر قانوني چې کوم رویه ده افغان کډوالو سره، دا مونږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف आवाज اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولې دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزه درلودې. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو چارواکو ویلي چې دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. او د نړۍ د پیژندل شوي فوټبالر کریستیانو رونالډو لوبډله النصر نن شپه ناوخته په تهران کې له پرسپولیس ټیم سره لوبه کوي. د دوی لوبه د تهران په ازادي سټډیوم کې د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. له کریستیانو رونالډو څخه په تهران کې د هغه زرګونه مینهوالو د ډیر تود او له شور او زوږه ډک هرکلی وکړ. د پریس پولیس د ټیم مدیر پر هغه ته د دوا ورېښمینې غالۍ ډالۍ کړې او د النصر د ټیم هستوګنې هوټل ته که څه هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لسګونه کسان ورننوتل او هر یوه د رونالډو د لیدو هیله درلوده.
اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه خبرونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوی، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د سر موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ختیځو ولایتونو کې لسلو زیات امنیتی پوستې جوړ کړي. طالبان د دې کار هدف د امنیت ټینګښت او د افغانستان دفاع بولي، خو پاکستان بیا د طالبانو پر دې اقداماتو خبرګون ښودلی دی او اندېښنه لري چې له افغانستان وسلوال مخالفان یا ترهګر د پاکستان په ضد اقدامات کوي. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
طالبان ادعا کوي چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په هغو سیمو کې پوستې اچولي چې د پاکستان لخوا به هدف ګرځېدلې. طالب چارواکو ویلي د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په امر یې دا کار کړی دی. طالبانو ته نږدې حریت راډیو د دغو پوستو د جوړولو په اړه یو ویډیویي راپور خپور کړی چې څو نورو رسنیو هم په حواله باندې رپورټونه نشر کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو د لومړۍ سرحدي لواء قومندان قاري معراج د پوستو د جوړولو په اړه ویلي،
دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده، په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسې په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې، او الحمدلله ښه منظم دي مرګري هر چې دغه جملې نه یو ده. د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده، په دې کې هم موږ پوسې په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې الحمدلله ښه منظم دي مرګري سرکونه مرته جوړ کړي، تاسیسات هر څه ترتیب مرته برابر.
طالبانو دفاعي چارواکو ویلي د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له اړتیا سره سم نورو تاسیساتو جوړولو ته چمتو دي. طالب چارواکو داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولي ته نږدې د څه باندې سلو پوستو د فعالولو ادعا کړې چې څو اونۍ مخکې په تورخم کې د پوستې فعالولو باندې طالب ځواکونه او پاکستاني پولیسات یې په نښته واوښتل. پاکستان ظاهرا د دې تاسیساتو په جوړولو خوښ نه دی، او د تورخم نښته هم تر هغه وروسته پیل شوه چې طالبانو هلته پوسته اچوله. تر هغه مخکې طالبانو له پاکستاني پولیساتو سره په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د پوستو او تاسیساتو پر سر نښتې کړي. پاکستاني چارواکي بیا په عین حال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پوله باندې د وسلوالو بریدګرو د وراوښتو اندېښنې ښکاره کوي، او وایي په پاکستان کې دننه بریدونه هغه وسلوال کوي چې له افغان خاورې وراوړي. تازه د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ له امریکا غږ اردو سره په یو مرکه کې چې شنبه خبره شوه ویلي،
جب
پلویدی ز پوله باندې د تراګری له پلو او موږ یې ننګونې سره مخ یو. کله چې د دوهې خبرې کړې، په هغه کې هم د سیمې هیوادونو چې پاکستان پکې شامل دی، چین، منځنۍ آسیا، روسیا او د ناټو ځواکونه چې هغه وخت وتلو په حال کې وو، دوی ټولو په یوې مسلې باندې له افغان طالبانو سره ژور بحثونه وکړل چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف د تراګری لپاره نه کاریږي. هغوی په دعا کې د هغو خبرو پر مهال په دې اړه ژمنې کړې وې. کاکړ دا هم ویلو چې هیواد د دفاع حق لري او چیرته چې مناسبه ګڼي د دې خبره ګام به پورته کړي. طالبانو ویلي د پاکستان د حکومت د مخالفینو ملاتړ نه کوي، او له افغان خاورې هم چاته پر نورو د بریدونو اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه 2600 کیلومتري اوږده پوله اکثر وخت نه امنه ګڼل کیږي، او چارواکو تورونه لګولي چې وسلوال بریدګر پرې اوړي راوړي. د دې پولې په اوږدو کې له پورته ختیځو برخو کونړ او تورخم رانیولې تر ډنډ پټان او هاخوا په لویدیځ کې تر سپین بولدکه څو واره په جمهوري نظام کې هم سختې نښتې وشوې، او وروسته د طالبانو په واکمنېدو سره دغه نښتو وخت ناوخته دوام پیدا کړ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنه وایي چې تازه لسګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوري دي د درملنې لپاره په کابل کې یو شمېر روغتونونو ته ورمعرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه نور په زړو سري ماشومان ورته درملنې ته منتظر دي. تفصیل له خاطر پردیس اورو.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوري او ماشومانو د درملنې بهیر په دوام اته چلويخ نور ماشومان د کابل دوه سیمایز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلانې لمخې چې د شنبې په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکوریدو مخکې دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه هر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوې دی. په همدې حال کې د هغو ماشومان او کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میشت لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابل نظرونه لري. د کابل وسیدونکو محمود وای د افغاني سری میشت په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو وسې شونډې کله کلشنې کیږي.
د عملیات ورسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، د هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه به شي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غوړینو می پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج شیدې وڅکلې او په دویمه شپه یې وینه وبهیدله. د نوکریوال بې غوري وه، یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ظاهر شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغو عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې وایند راغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وای، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو له مخې افغاني سرمیشت ټولنه له نهو خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوې لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکو میګو نمبر اطفال.
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سرمیش بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپې ته عملیات کړي، ماشومان ښه دي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلس میاشتو کې 1201 اویا ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله دا خبر و یو ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم و. د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوې شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی و، خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر په کې تر 2000 رسیده، سږ کال د کانکور ګډونوال کم و. په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو، که تر پای را سره وی نور مطالب به هم واورئ. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4,224 تنو پکې ګډون کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر و، خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم و. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1300 سره، په 1400 کال کې 1300 او په 1399 کال کې 200,000 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی و. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه و کړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده، او دې تر څنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وای، روان وضعیت ځوانان بې انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیر یې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کمیاب شوی وال او لیدې جملې څخه وښه نفر ثبت نام کړه او په وښتو کې شنه پته چو زمون ټولګي ته راتلل او په شلو محصولونو کې تقریبا اوس 15 محصولین پاتې دي او